ستړي مشي د مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه و منئ. د دې خبري غړی د سر موضوع د نړیوالو د مهاجرینو د حقونو د مخنیوي د حقونو د خوندیتوب ادارو په پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت باندې دوی ته اندېښنې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب په دې خپرونه کې مراوړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خړومبه خبرونه ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه خولې ده. د کورمیشیا او سنی مشرانو د سولې تړون په عملي کولو بحث کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکونکو د بندیزونو اجرایی فرمان لاسلیک کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه خولې ده. په اسلام آباد کې د UNHCR ویان قیصر خان اپریدی برون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی و او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډای او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادره افغانانو ته ورکړي وو. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 800,000 زیات افغانان هیواد تستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا د کورمیشیا او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونۍ جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډیو ته وویل چې دواړو خواوو د جنوري په لومړۍ د شوې موافقې پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لاندې عملي شوي. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان ورغزی وایي تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړي 80 کروڑ روپۍ نه دی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشالې ته وویل چې د سولې پر موافقه د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانستو خبره شوې وه. ده وویل د لارو بندېدو د پاره چنار خلق سخت اغیزمن کړی دی او هلته د ورځنی استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزتګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دي. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یوه داسې تګلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ټرانسپورټرانو ټولونو له انتظامیې او امنیتي چارواکو غوښتي دي چې پر غلام خان بندر د ورته د ګاډو بارولو او ورڅخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستانه مال لېږدونکي ګاډي مستقیمن د پاکستان نورو ښارونو ته ځي چې له وجې د شمالي وزیرستان په بازارونو کې کاروبار اغیزمن شوی دی او هلته د ځایي سوداګرو مالونه خرابیږي. د سوداګرو د ټولنې مشر منصور داوړ بیګا مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
سیول انتظامیه او عسکری انتظامیه ده د دوی سره ته میژ د اپیل وکړلو چې په نرد وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی ده. د میژ هیڅ روزګار نشته. میژ ته د روزګار پړاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پردې ټریډ کولو کړی ده چې د لوډنګ یې د په نرد وزیرستان باندې شي او 40-50,000 نوجوانون دغه سه بیروزګار ګرځي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم وایي چې پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې ښه کیږي او نوموړي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هم ګاډي باریږي او ورڅخه مالونه ښکته کیږي خو هڅه کوي چې دا کار نور هم زیات شي چې په ځایي منډیانو کې کاروبار ښه شي. د غلام خان بندر په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې تړل شوی و خو ورباندې سوداګري په 2013 زیږیز کال کې بحاله شوه او پاکستاني سوداګر له هغې لارې افغانستان او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره تجارت کوي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده. د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فروری پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. آی ایس پی آر دا نه دي ویلي چې وژل شو مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودو. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز داوا نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری پر 1 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو ژوبل کړی. د نوخار اکوړه خټک تاڼې پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل فدا حسین نومي پولیس سرتیری له کار وروسته کور ته روان و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په عمری کلي کې پرې برید وکړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. له دې وړاندې د فروری په 3 د خیبر ضلع جمروت سیمه کې هم نامعلومه وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې ساتونکي پولیس اهلکار وجلی و. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو یا کریمینل نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډ په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد اوسني او پخواني کارکوونکي مستقیما له خطر سره مخامخ وي. په فرمان کې په غزا کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکوونکو د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې یې شتمنۍ کنګلوي. د مشال د خبرونو پای. اور دن کتاب مشال لیڈیو تھا غوگی خبرون نور تا وڑان دی کول ک تر پای را سر عمل پات شوی زنی دا مهم مطالب به هم وری په اسلام آباد کی د افغان کډوالو د وضعیت پاړه د مهاجرینو نړیواله ادارې ویان قیصر فریدی وای
نو پکار دی چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دا وکړي په دې کې دا چې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
په خیبر پختونخوا کې د نامنې پاړه باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وای
اره مد عمل کریم چې دلته په عین باندې عمل کیږي دلته به اړه ادارې د عین دلان په خپل ډېر احتیاج خپل کار کوي یو اداره په خپل کې مداخله نه کوي خارجه پالیسی به بدلې.
ټیکټاک هغه ټولنیز شبکه ده چې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو کې په خلک خپل ویډیوګانې پوسټ کوي. په پاکستان کې ولې د دې معیار ډیر خراب دی؟
دا کنزل سٹارٹ کړی بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیکټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلطی خبرې کوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا تاسو قربا مجید بابر یما د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لرول پندای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو اندېخنه خولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویل دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته پستنیدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ ولې شي. افغان کډوال وای نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډی بار کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پای دی له اسلام آباد او راولپنډي ووزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکو هیواد ته ولېږدوي. شبیر احمد جان په نور تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر اسلام آباد او پنډینا تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دي. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب لا مشال لیډو ته د فبراير پښ په غم وايي
موږ د تشويش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي دلته کې دا وي ماشومان سبق وي نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی چې هغه میوزیشنز دي Pakistan, the human rights activists, religious minorities, the ethnic minorities, the ya yawazi zanana di che te hukumatuno sare kar kare ya nor da se khalak di cha hui da gani ka hui bir da Afghanistan ta lar shin da hui jwan tan ta khatra ke li shi to de wale sara di UNHCR po 2021 ke hum yo advisory jari kare ho tolo he wadun te ve liu che kam afghanan che da Afghanistan na woti di no bai cha hui bir da Afghanistan ta hone le li shi
ter kal november mash pa akhir lasi za ki hum da Pakistan corona cha وزیر ویلو چې به اسناد کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یوه چار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه زنانا او ماشومان هم شامل وو په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید آغا مشال لیډو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشتي روزګارونه لري استوګ نه لري او د بچو سبقونه دي نو سرنګ کول چې سمدستي د هر څه پریک دی
چې د سلوي خلک په اسلام آباد کې تیر کړی دی او غوړ ته سرمایه گذاري کړی دا کورونا میشتي عادت شي وی دی او د دې خارون نیو باسي او څوک افغانستان ته شړی نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګه تم راغځي ځان ته پندې اسلام آباد نه دی نو کومنګ نه پری دی دلته دا درې میشتي او څلور میشتي دا څه باني کوي او موږ خپل ژوند کول ته نه پری دی موږ مستقیما جواب کی چې موږ بنشار دې موږ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکیږي مون ترا کی فیکا 0 روپے چمنګا هغه دې ته تشویق او ټول جی چې دک پندو ته زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي
په اسلام آباد کې روزګار کون کی وای چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وی خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټش میرا کې تری پاکستانیان هم غیزمن شي د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کون کی جمیل دورانی په دې باب لوای
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي نو د دې په روزګار باندې ډیر اثرات پرې وتی دي ولې چې دغه خلک راځي سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانې کوي د مزدوریانې کوي رډې لګي د کې رجستر خلک همشته خو دغه یو خوف او حراس د دې پزړ کې دي چې یاره اعلان خوشو دی اسنه چې ما دی ټی ان اوچت نه کی ما پلار اوچت نه کی انویسټمنټ کم دی نو هغه هم افغانونو ډیر زیات تلته کې کړي دي نو بپاریان حضرات پکې دي ډرایوران حضرات پکې دي د افغانستان کم ټریلې راځي کم گاډي راځي نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف و حراس کی چیر مطلب ز ناستم دے زیا کہ اسنه سم مسئلہ رات پہ خنشی ما پک سو گچت نکی
کال 2020م کی پاک افغانستان کی سیاسی بدرستو شپگ لک افغان وگڑی پاکستان تراغلی چغٹ شمیرہ کے پہ خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان صوبہ کی ہم دی او پنڈے اسلام آباد تا ہم تلی دی یونیشر وای 13 سلویخت کالو راسی پاکستان دا افغان کڈوالو پہ خڑول ملمستیا کڑے او باید دا ملمستیا دوامدار وساتی دین اولان دی پاکستان تر 1.4 ملین زیاتو قانونی افغان والتا د 2025م کال د جون درشمې نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې و شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوارټ ته په کوارټ کې د کورمې د شیاو سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخو بحث شوې ده د سنیانو مشران وای تر اوسه لسیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وای چې تر هغه تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناشتې ورستو مشال ریډیو ته ویل چې د موافقه ټولې برخې به عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کرنلاړه جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي تاریخ ورغره په تفصیل لري
په کوهاټ کې د کورمې شیاسونی مشرانو ترمنځ د امن موعده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوه د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر شپږم فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د موعده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې خودلې دا اور اگزی زیاتوی د جرګې مخې ته په بغند د شیبي يرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی دا.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهولو تعداد کې غصوی دي، دوکانونه او کورونه سوی دي، خلکونه ډسپلیس سوی دي، نو هغه د پاره مو ډېر یعنی شدت سره اهل سناتو دا مطالبه وکړه چې هغه ته 60 کروڑ روپی راغلی دي، 50 کروڑه هغه 50 کروڑه روپی حکومت دي هغه په کور دادې چې بګن خلکو ته حواله شي، چې د بګن صفا شي، جوړ شي، دوکانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، خلک دي ته آماده شي چې هغه راشي.
د کورمې شېسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کې دلو بوجود لا سلونیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحه راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. کچو هم په سیمه کې د معاهده له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډېر په سستۍ دی. د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو پړنګولو او اسلحه راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا منی چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولې، خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کیږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، څه کله داش وینه سرکار نشي پر کولای. یو مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې پر ایسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دي، هغه پر چینو ته نشي تللی، او پر چینو کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. نو چې دا شوینه مکمل نه وي شوي او پر چینو بازار ډک نه وي شوی، شوی خود نشته، آیا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلې ولا خبره مو مخته کو؟
بل خو د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي کڅو هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دی تړلې، خو پر مندوری سیما لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیما د يرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 10 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي تر سوچې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی، همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لایې عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته لا یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي چې د پښتنو پر سیمو د مفادات او جنگ مسلط ته نوموړي پرون په کوارډ کې د عدمي تشدد د فلسفي لاروي باچا خان او د ګوند پخوانی مشر ولی خان د تلین غونډې ته په وینا کې وویل چې ریاست باید د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره په بشپړ ډول عملي کړي. د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي. تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوی. ځینې قوتونو په بیلابیل طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي. نوموړي د فبروري په 6مه په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د ښو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخالف مخالفت کوي باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړه عملی شي.
آیا به عمل چلیږي چې دلته په آئین باندې عمل کیږي؟ دلته به هر اداره د آئین دلاندې په خپل د اختیار کې خپل کار کوي. یو اداره به په بل کې مداخلت نه کوي، خارجه پالیسي به بدلوي، اندرونی پالیسي به بدلوي. او دې چې وایي زه دهشتګردۍ خاتمه کوم، نو بیا په دهشتګرد کې ګډ او بډ نشته. دا نه چې ستا سړی دی دهشتګردي کوي نو ښه دی او چې بل سړی کوي ښه نه، دهشتګرد دهشتګرد دی
نوموړي په خپل وینا کې وویل کورمی ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ناامني زیاته شوې چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو وار بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجنګ و چې د چاته د کورمی د خاورې ضرورت دی، د انسانانو نه. هغه ته نه شی پکار دی نه سوري پکار دی، هغه بېمانه دی درغل دی، هغه ته تشه ځمکه پکار ده. شی سوري به وجنګېږي، دوی به شهیدان شي، او چې کوم پاتې شي نو هغوی به کډو کړي، کورمه به خالي شي، بس د کار د دشمن کور کار پوره شي. ای زما ملګرو، په هغه ځای کې دا فرقوارانه فسادات نه دي، دا ارادتن په دې پیسې لګېدلي دي. شیه سوري چې ورورولي کوي په منځ کې پکې څوک ډزو کوي، هغه ډز واله ته وګوري چې څوک دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یو ویس څېړنیز ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي په هیواد کې کال 2023 کې 1,252 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې، غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا او د پاکستان حکومتونو تر څنګ د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر سلوم ورځ هم نه دی وجل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګل لوی برخه سوځولې ده. دوی وایي د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وجلو هڅه کوي. د مومند ضلع انتظامیو د مرستندویا او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال ریډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترګدي پر راپور کې
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په درېم لګیدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. دا د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمې اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشاد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
اداغینه په شمشا کې دا اور لګیدلې و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الزی دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسې زلا نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغونډ کړل او اعلانو نه موکل زی په زی باندې او هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي. نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرمه دغه سیمه کې تیر کړ په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلوال هم کار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته دغه سیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلوال ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو خپل او شین غرد الهزه هغه تلهم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره باندې وازه ځنګلي بلکې ځناور هم رشيوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولړ دی، خونان دی کې او چیناران پکې ولړ دی، هغه مکمل تور باندې وسو. کم چې دلته ځنګلي ځناور دی یا ورشو دا هغه مکمل وسوله او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې مخنیوي او کنه غوور هم دغه شان بل دي
د محمد زل انتظامی او ریسکیو یو ورس دوه شخو دغه اور مرکول په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته له هغه ورستمو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبره وکړي
زما خو بیگا د 1122 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی او سار بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمنګ گاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرونی هم خلک ورغلي او د اور د مړکولو کوششونه شروع کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لارو بارول او ورڅخه د مال خکته کول اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې ده. د سوداګرو ترانسپورټرانو د ټولونو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډه ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډی شاړې پرتی دي او خلک بې روزګاره شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورس تر بلې اسانتیاوې زیاتیږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر په تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې په شان لوډان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډیې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بې روزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سهولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
تیمیش مولینا په منډیه شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بې روزګار دي. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې دغه د باندې شي چې څنګه په وزیرستان شي مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي شي تر هم هغه ترانزیت لیار دو هغه ته ار قسم سوالات شته.
میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چسم را د نارت وزیرستان ټډرون دی، تاجر برادری تو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترکه باندې نن پریس کانفرنس وکړلو. سیول انتظامی او عسکري انتظامی ته د 2000 تمیز د اپیل وکړلو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوې ده. د میش هیڅ روزګار نشته، مشته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کول وکړای دا چې د لوډنګ الوډینګ دی په نارت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانون
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بله په ښه کولو روان دی. افغانستان نه تلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر ښار ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سیوا شي چې ځایي منډیې آبادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتله تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13,500
15,015
او 10,000 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت ساوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو دل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر خان پردي پرون مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونۍ جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډو ته وویل چې دواړو خواوو د جنورۍ په لومړۍ د شوی موافقی پر هغه نکاتو خبرې وکړي چې لا ندی عملی شوی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولونو له انتظامیه او امنیتی چارواکو وخت دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د گاډو بارولو او ورسخه د مالونو خکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرانشاه کې خبري غونډه ته دا خبره وکړه. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړی ده. د پوسټ د اماډیکو دفتر پرون په بیان کې دا داوا کړی خو مشال ریډیو یې په آزاد توګه د دې داوی پخلې نشي کولای. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری په 8 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو جوړبل کړي. د نوخار د کوړه خټک تانی پولیسو چارواکو د دې پیخي مشال ریډیو ته پخلې کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د نړیوال د جرمونو عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایی فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلند په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخ دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي. د پاکستان، نیوزیلند او جنوبی افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ سبا پیلېږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز موریدو. اوس د خبرونې په لور راځو. فرانس اوکراین ته میراج $2000 جنگی الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته د ورکل شو الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي ویلی لدی سره به د هیواد د امنیت لا ټینګ شي. فرانس دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس او اوکراین ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تکل دی. فریدا سیال د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې اوري.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی، د میراج جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. دا روان 2025 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې درې کاله پوره کیږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. امریکا غواړي چې کیف پر راتلونکو میاشتو کې له روس سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنون کې وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او پسو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له حاسو سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمن جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون روستو هم ترسره کیدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې تر سره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلی وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پایته ورسوي خو په دې اړه لکس ویلی دي چې څنګه خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف اوای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه ویل دا د روسي په حق تل لشي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو په هان نظر لري چې هغه په خنډ د خبري نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نوري لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنی موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدی پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیون په هیواد کې دننه بیکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي نو دا هغه سدي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکي هم دغه خبرې د فروری په 4 د برتانی خبريال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل کړه د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډاریږي. زیلنسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکي ورته ماتې ورکړې وه او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي خو د جګړې 4 کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز لري چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي 2 کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
دا مشال رادیو
تزمشال ریډیو ته وګی. په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوې ده. سفارت د فروری په 15 په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت پریکړه او د طالبانو د حکومت د فشارونو لواجی اړ شوې چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکی او د طالبانو د حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقرا کې به سیاسي استاذ کار کوي. یوې بخبرې سرچینې پرون د نوم نه خولو په شرط مشالې جوته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریدا سیال په نور تفصیل لري.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمې په یو برخه کې راغلي د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوې او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. ل دې وړاندې وی به خبري سرچینې چنې غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. وموغختل په ډیړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم پوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرې دوه جواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد د دې سفارت سپارل په ثمانه دي. د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. کچرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نکړي او د طالبانو ډیپلوماټانو ونه مني دا به په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماټان منو څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یې وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د استرالیا د بشري مرستو ټولنې په خوښ کې له 1500 بي ځای شو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو د جيمي د توکو مرسته کړي. منتظمین وایي چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیمایي له ګوندیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي او نور داخلي بي ځای شوي. خلک دې دوی وایي پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه د سونګ توکي او جامع ورکړي. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې په خوښ کې تر شپږ زره زیاتې کډوالي کورنۍ میشته دي چې اقتصادي حالت یې کمزورې دی. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال راډیو ته وویل
مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 25 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 5 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټر غوړ ده او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې تر لاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړي رمرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورج می سندر مرستو وشو خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلای کړه دلای دی ماجر رغولي دي څنل نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه کډ بود وکړي دي نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې می سمرستو وشو د غریبونو سمرستو وشي او خا په ترتیب راځي.
د مرستو تر لاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کې دایشي لاغه پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکو یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مداو غوښتنه ده چې خلک ډېر جزون دي، غریبون دي، بیکور دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي.
په خوست کې مش داخلي بیزای شوی کډوال او هیواد ته نوی راستنې شوی مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپل ډېر اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو بشری مرستو همغږی کوونکی اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ارزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملکن د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته وویل له دې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغېزمنېږي. تر دا تر هغې وروسته دا چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روجې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریل وځنډولې. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډې کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا پیسه ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې دلیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ شو، انډیکیټ دی اټومیټیکلی لیټ شو. یونسو چې کم دی نو ډیر یونس هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز پلیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مرستیال صدر صبر علي په دغه محل ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شي نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغېسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
چې د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دې کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نو دا 5 مارچ یو نو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نو هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ریډي تویل چې د امتحانونو رسته کې دوسر به پاس د کونکو او د هوی په مور پلار بازار هم بد اغیز پریوزی
اوس چې مزید پدې کې وخت یې کې د سره ماشوم چې دی هغه منټری او ټارچر کیږي هغه ځان تخپل یو ایم خو دی لګوس پرس کې د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د ایف ایس سی د لپاره تیاری کوي مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کارډ سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي
د خیبر پختونخوا حکومت د پرورې په 15 منټه د روزي میاشتې لوجې د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ په هغه اړه باندې پریس ریلیز جاری کړي په تازه خبري غونډه حکومتي مقبل نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو کسوم ټولنی د رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او د خپل رائے د اظهار تر څنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځېدلې ده خو پر دغه شبکو نظر لرونکي ځینې پوهان وای چې پر فیسبوک انستګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور روایت او اخلاقیاتو خیال نه ساتي چې لوجې نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري پوهان وای په کار د چټونی در سنای د ټولنې د پرمختګ لپاره وکړول شي په دې نور حال لپاره خبره زمون خبريال خالدان یاد راکوي چې د ټیک ټاک د وی کارون کی په غک پیلېږي
لسمه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کین دا کنزل سٹارټ کړی بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل چترینا دیتا گٹا ہم کی دلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولی شی
پہلا من کی تما تقریباً 80-90 دغشان اباسر بیا ما هر ویک 50-60,000 اباسر د ټیک ټاک لایو نه خو چې کله رو ټیک ټاک بیا په پاکستان کې خلکو ته پته ولګی دا بیا خلکو سیمونه روړل د بهر نه هغه سیمونه به واچول بیا خلک لایو راتلل نو سیمونه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کین دا کنزل سٹارټ کړی بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلط خبرې کوي
د شانګلی سیمې د رسنو یو فعال افسر افغان وایي لبد مرغه په اوسنی وخت کې چې په ټیک ټاک کې مجبہ کارول شي نو هغه اخلاقی ندا
د دې چونکه دغه کنزلمارو ته یا دوی چې کم سزاګانې ورکې پنشمنټ نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته اوس پکې جبه ورکو تاسو یقین کوي هغه ورځ ما کاته یو ماشومو نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزلماري دا ماشوم داغه نه یو لس درجه بر کنزلو کی هم د ټیک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیز رسنۍ دی مونږ ډیر په ساحو توګه کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو
د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخې دی هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیره 1.1 کروڑ ده هم دغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیره 15.7 کروڑ ده ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 22% خزی دی د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دی وائی بایت ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارولې شي
دا په شان زمنګ چې کم اخلاقی اقدار دي دا بالکل لغی پزدا منلې دا په ټیک ټاک باندې غوړم چې په دې لړکی قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې دی مخه ونیول شي
د ټولنیز رسنو فعالان وای سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او درای د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده بلکې د دې دلاري اولس کی پوها راوستو سره سره گٹی ہم ترلا سکی دلیشی خال دانیاز مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
تسمشا لیډیو ته وګورئ او ریډونکو ټاکل شوې د کرکټ چمپیونز ټرافي سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شي او د مارچ تر 9 نیټه پورې په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې دوام وکړي په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې اورو
دا شیبی د هغه وخت چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیونز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19مه د اتلانو جامو سیالي پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلاديش او په گروپ بی کې افغانستان، آسترالیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ځای کیږي. نو په چمپیونز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپیونز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومراہ او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وای د هند لوبډله پردی له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د اتلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوی لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئله وو پاکستان ته راځي، یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی خسته دی. د سره بابر اعظم کې دیش اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په ورستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبیږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوید جادران هم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدی په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټریلیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلیږي. لومړۍ لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فائنل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فائنل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 5 وي او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فائنل لوبه وي.
158 India blown away in the final, and it's Pakistan who are through. Over the line, massive win. Great scenes.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,111 15,580 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوري.